بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د یوزرو څلور سوم هجري لمریز کال د ورې د میاشتې نولسمه نیټه ده چې د څوارلس سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان المعظم د میاشتې له پنځه ویشتمې او د دوه زره یوویشتم میلادي کال د اپریل له اتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قرآن عظیم و شان او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي. له خبرونو وروسته بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شي چې عنوان یې دی د بایکاټونو بې شرطه لغوه کېده د ایټمي موافقې د احیا لومړنی ګام. لدی ورسته بیا درته په نننی ټاپک کې د روختیا مجلې پروګرام وړاندې کیږي، او بیا هم د لارغون کوټ سیل ترنوانه دی پروګرام اوردل شي چې په دې سره زمونږ د یو ساته مزګرانې خبرونه هم سر ترسي parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی ولند د مکو بیا راځو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غوسم پامکړه د محل خبرونه تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، کی زمینو کې ځان بسیا ویاړمنه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره د وړاندیزی طرح په اجرا ټینګار وکړ. افغانستان ته د پاکستان د پارلیمان د مشر سفر وزنډید، او د ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ لپاره د داعش ترهګرې ډلې نوې ټاکل شوی مسؤول ونیول شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي ایران ولسمشر خاغلی حسن روحانی ویلی چې په علمي او ټیکنالوژي کې زمینو کې ځان بسیا ویاړمنه ده. د ایرنالا راپور سره سم د ایران ولسمشر خاغلی روحانی نن د ویډیو کانفرنس لاره د نوښت او پوه بنسټا پینزو ملي تر هو په پرانستونکو دستورو کې ویل شي ایرانیانو لپاره ډیره د ویاړ خبره ده چې په علمي او ټیکنالوژي کې زمینو کې ګام په ګام ځان بسیا ته په رسیدو یو. خاغلی روحانی همداراز ویل چې د امریکا په خوانی ولسمشر ټرمپ د تاریخ لا ټولو جلادانو مخکې شو، او هغه جنگ د ایرانی ملت پر ضد پیل کړ چې هیڅ استثناء نه درلوده، او د ایرانی ملت پر ضد یې یو بشپړه او هر اړخیزه بایکاټ شروع کړ. خاغلی روحانی دې ته په اشاره سره چې هغه یو هیواد چې لا کرونا ډیر تاوان ولید په خپله امریکا وضعیت کړه. د امریکا د قانون ضد او یاغي حکومت د کرونا په پړاو کې هیڅ پام ونه کړ، هیڅ آسانتیا یې ور نه کړه، او هیڅ بایکاټ یې لغوه نه کړ، او حتی د ایران د اړتیا وړ واکسینو او درملو د اخیستو لپاره هم هیڅ ډول آسانتیا نه ده برابره کړي. خاغلی روحانی ټینګار وکړ درستا دنیا اعتراف کوي چې ایرانی ملت پر ضد زیات نه زیات دباو د هغو هدفونو لپاره چې په نظر کې نیول شوي وو سل په سله ماته خوړلې ده. ظریف وایي چې د ایران لومړیتوب خپل ګاونډیان دي. اسلامي ایران خارجه وزیر خاغلی محمد جواد ظریف مرکزی آسیا ته په خپل سیمه ییز سفرونو کې د قزاقستان له چارواکو سره د خپلو کتنو او غونډو په ګټورو بللو سره د ایران لومړیتوب د دغه هیواد گاونډیان وبلل. د فارس خبری آژانس د راپورټ سره سم ظریف په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل، په قزاقستان کې د دغه هیواد له ولسمشر او خارجه وزیر سره د پام وړ او ګټورې غونډې او کتنې درلودلې دي. ظریف زیاته کړه دواړه هیوادونه د سیمه ییز ثبات او لایټمي وسلو د خالی نړۍ په زمینه کې زیات هدفونه او ګډ نظرونه لري. د مرکزی آسیا څلورو هیوادونو ازبکستان، کرغستان، قزاقستان او ترکمنستان ته د محمد جواد ظریف سفر د دیونې لا ګل ورځې راهیسې پیل شوی دی. اشرف غنی د سولې لپاره د وړاندیزې طرحې په اجرا ټینګار وکړ خو طالبان یې بیا نه مني. د افغان غږ خبری آژانس راپورټ سره سم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی زیاته کړه که طالبان په انتخاباتو کې لا بایللو ویره لري نو هغه چمتو دی په دغو انتخاباتو کې خپل شتون باندې سترګې پټې کړي. دوی ویل افغانستان به عزتمنې سولې ته اړتیا لري چې د هیواد لپاره د روښانه راتلونکي سبب شي، نه داسې سوله چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې منظوي کړي. ولسمشر غنی د سولې لپاره د خپل پلان په سپړلو کې وویل چې له افغانستانه د باندې به هیچ چا ته اجازه ورنکړل شي چې د هیواد لپاره مشر وټاکي. دوی ویل موږ ته د نظام دوام مهم دی نه د ځان. ښاغلی اشرف غنی دا هم ویل که هر څوک داسې ګمان کوي چې د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه به وپاشل شي له سره د فکر وکړي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو رول ته په اشارې سره وویل ملګري ملتونه متبادل نه دي خو په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې رول لوبوي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات چې هیله د افغانستان ته به راشي د ملګرو ملتو د امنیت شورا او ټولې نړیوالې ټولنې تضمین ته اړتیا لري. اشرف غنی زیاته کړه د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په هیواد کې د خپلو وینو په بیه د ولسواکۍ دفاع کړې ده. د حکومت د وسلوالو مخالفینو جنگ د واک د ترلاسه کولو لپاره یوه جګړه وبلله. د افغانستان ولسمشر په عین حال کې ترکیې د استعمال غونډې ته پوره چمتووالی اعلان کړ. افغانستان ته د پاکستان د پارلیمان د مشر سفر وځنډیده. د پاکستان جنگ ورځپاڼې له راپور سره سم د کابل هوایي ډګر بند اسد قیصر الوتکه بیرته راوګرځېده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان ویلي چې د پاکستان د پارلیمان د مشر ورسره ملګري پلاوي الوتکه په کابل هوایي ډګر کې له کوزیده مخکې کنټرول ټاور د هوایي ډګر له بندېده خبر کړو. پاکستانی پلاوی د اپریل اتم تر یولسم پورې د افغانستان سفر او له افغان ولسمشر اشرف غنی خارجه وزیر او له خپل افغان همسنګ سره کتنه درلوده. د بلې خوا ځینې افغان رسنده وایي چې امنیتي ستونزو له امله کابل ته د پاکستان د پارلیمان د مشر او ورسره مل پلاوی سفر ځنډیدلی دی. د افغانستان ولسی جرګې ټلویزیون نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د پارلیمان مشر اسد قیصر او ورسره مل پلاوی چې شپاړس کسیزه پلاوی دی پلازمینې کابل ته سفر ځنډیدلی دی. رسم افغان چارواکو تر اوسه په دې اکله څه نه دي ویلي خو یو شمېر رسندویو په کابل کې د پاکستان د سفیر له قوله ویلي چې د یاد هیواد پلاوی الوتکه د افغانستان خاورې ته داخله شوې وه خو د امنیتي ستونزو له امله بیرته ګرځېدلې ده. د افغانستان د ننګرهار په شیراګام ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مسؤول ونیول شو. د ننګرهار د والي وایند عطاالله خوږیاڼي وایي چې بیګا د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د په شیراګام په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پکې د یادې ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې نوې ټاکل شوی مسؤول شاه محمود له خپلې ملګري سره یوځای ونیول شو. موریول چې په دې عملیاتو کې یوه اندازه وسلې مهمات او پوځي یونیفارم هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دي. د پشیراګام ولسوالۍ لپاره د داعش ډلې پخوانی مسؤول هم څه موده وړاندې د یادو ځواکونو له لورې ژوندی نیول شوی و. دا ننګرهار د والي بیاند د غرض وویل د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونه همدارنګه بیګا د جلاباد ښار او ناحیه د صنعتي پارکونو سیمه کې هم شپنی عملیات کړي چې پکې د داعش ترهګرې ډلې د هدفي وژنو غړي نیازمین له خپل بل ملګري سره یوځای نیول شوی دی. د والي بیان ویلي چې نیول شوی تن له 2014 کال راهیسې د داعش له ډلې سره یوځای شوی او له 2020 کال راهیسې په جلاباد ښار کې د داعش ډلې د هدفي وژنو غړیتوب ترلاسه کړی و. د بشری حقوقو څار د سولې په بهیر کې د ښځو په اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ. د بشری حقوقو د څار نړیوال بنسټ وایي چې د ملګرو ملتو تر نظارت لاندې باید افغان میرمنې د افغانستان د حکومت د مقاماتو، سیاسي مشرانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې بشپړه ونډه ولري. دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعین اندېښنه لري چې د استنبول په مذاکراتو کې د ښځو سازمانونه او د جګړې قربانیان له پامه وغورځول شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال بنسټ د ماسکو په غونډه کې چې د مارچ په 13مه جوړه شوه، د یوې ښځې ګډون او د افغانستان د حکومت د سولې په مرکچي پلاوي کې د څلورو ښځو شتون په یو ډول د بشري حقوقو خلاف ورزی بللی ده. افغان چارواکي تر اوسه په دې اړه غبرګون نه خوري، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې سولې په مذاکراتو کې به د ښځو په حقوقو او د کابو دوو لسیزو په لاسته راوړنو معامله ونشي. په ننګرهار کې څوارلس طالبان او په درنو جرمونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي وینده توله خویاڼي وایي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې کارکوونکو د ولایت په بېلابېلو سیمو کې څوارلس تنه طالبان او په درنو جرمونو کې ککړ کسان نیولي دي. د والي وینده وویل چې له نیول شویو کسانو څخه زیات اندازه وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. د ننګرهار د والي وایند وایي چې نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه تر پوښتنو ګروژنو لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مریم محمدی د اروزګان ولایت د ښځو د چارو ریاست د نوي سرپرست رئیس په توګه دنده پیل کړه. د اروزګان مطبوعاتي دفتر په یوه بیانیه کې ویلي چې مریم محمدی د خپلې دندې د پیل په مهال ژمنه وکړه چې د ښځو د حقوقو خښون او کاري فرصتونو لپاره به هڅه وکړي. تر دې مخکې داسې راپورټونه خپره شوي چې د اروزګان د ښځو چارو ریاست د برات الله تایی په نوم د یوه نرینه لخوا اداره کیږي او کارکوونکي هم ټول سړی دی. دا کندوز کې د موټر د چپاکی دو لامل 15 مړه او ژوبل شوی دی. د کندوز ولایت په دشت ابدان سیمه کې د موټر د چپاکی دو لامل 15 مړه او ژوبل شوی دی. دغه ولایت د وزوی روختون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې په خان څار د کندوز ابدان دخته کې شوی دی. نوموړی زیاتی چې په ابدان دخته کې واده ته روان موټر چپه شوی دی، 23 کسان ژوبل شوی دي او د یوې ښځې په شمول 2 کسان پکې مړه شوی دي. منګل د ټاپیانو وضعیت د ډاډ وړ وباله. او رسته خبر دا چې پاکستان له جنوبی افریقا 50 اوریز سیریز وګټه. پاکستان په درې نړیوال یورزنی لوبه کې جنوبی افریقا ته ماته ورکړه. پاکستان په دې سره د درې نړیوالو یورزنیو لوبو لړۍ هم په خپل نوم کړه. جنوبی افریقا په 6 ګټله او لومړی پاکستان ته د توپهنې بل نه ورکړه. پاکستان په ټاکلو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو سره 360 منډې وکړې چې لا ډلې فخر زمان، یوسلو یو بابر اعظم 4 نوی او امام الحق 50 منډې وکړې. د جنوبی افریقا لوبډلې په 500 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړه. یوازې 292 منډې جوړې کړې. پاکستان دا لوبه د 28 منډو په توپیر سره وګټله. دا د دې مهال خبرونه لپاره مې وې دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
د بایکاټونو به شرطه لغوه کیده. د ټیم موافقه د احیا لمړنۍ ګام. پیکینګ یو ځل بیا له امریکا وغوښتل ایران پر ضد د خپل غیر قانوني بایکاټونه لغوه کړي. د چین خارجه وزیر اټومي موافقې ته د واشنگټن له احتمالي ستنیده د هرکلی په ترڅ کې له امریکا وغوښتل د ایران پر ضد ټول بایکاټونه لغوه کړي. د چین په خارجه وزیر سربیره دغه هیواد خارجه وزارت وایندوی هم د برجام په وړاندې د امریکا حکومت په درزونو د نیوکو په ترڅ کې د واشنگټن له چارواکو وغوښتل د ایران پر ضد ټول بایکاټونه له کوم قید او شرط پرته لغوه کړي. دویل اټومي موافقې د امریکا یو اړخیزه وتل د اوسني کړکېچ اصلي دلیل دی. ایټمی موافقې ته د ستنیدا او د ایران د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د پیکینګ د چارواکو ټینګار په داسې شرایطو کې دی چې د ټرمپ په وخت کې د امریکا حکومت په یوه اړخیزه توګه د نړیوالو پریکړه لیکونو په خلاف له ایټمی موافقې ووتله او د بې مخینې بایکاټونو په مالولو سره د ایران پر ضد د زیات نه زیات سیاست ته مخه کړه او حتی د کرونا خپریدا په وخت هم خوراکي مواد درملو او په نورو هیوادونو کې خپل سرچینو ته د ایران د لاسرسي مخه ونیولا. هغه څه چې مسلم دي دا چې چین د برجام دی وغړی هیواد په توګه تل دغه نړیوال تړون ملاتړ کړی دی او تل په داسې فرصت پسې و ترڅو په ایټمی موافقې د خپلې پایبندۍ د اعلانولو په ترڅ کې له امریکا او نورو اروپایي هیوادونو وغواړي د برجام یا ایټمی موافقې په چوکاټ کې د خپلو ژمنو د اجرا کولو په ترڅ کې له امریکا هم وغواړي چې دغه نړیوالې موافقې ته ستنه شي. په هر حال هغه څه چې روښانه دي د بایډن حکومت له راتلو وروسته د اسلامي ایران لوړدوه چارواکو د دغه حقیقت په یادولو سره چې امریکا هغه لوري دی چې له ایټمی موافقې وتلي دا ټینګار کړی، لومړی امریکا باید د ایټمی موافقې په خپلو ژمنو عمل وکړي او بیا به له حقیقت معلومولو وروسته ایران هم د خپلو برجامي ژمنو کمول ودري او برجام به بشپړه بیا پایبنده شي. په داسې فضا کې د برجام د ګډ کمیشن لومړنۍ حضوري غونډه د نهې په ورځ په ویانا کې ترسره شوه. د شوې موافقې په اساس د ایټمی او بایکاټ د لغوه کولو په وضا کې د تخنیکي سلا او مشورو ترسره کولو لپاره د برجام د ګډ کمیشن د غړیو ترمنځ دوه نورې غونډې جوړې شوې دي. ټاکل شوې ده چې د دغه غونډې په زمینه کې خپل بحث او سلا او مشورو ته دوام ورکړي او د خپلو بحثونو نتیجه بیا کمیشن ته وړاندې کړي. په ټول کې باید ووایو چې ایټمی موافقې د امریکا یو اړخیزه وتل د اوسني کړکېچ اصلي دلیل دی او همغه ډول چې چینی چارواکو هم ټینګار کړی امریکا باید له کوم خید او شرطه پرته ایټمی موافقې ته ستنه شي او ایران پر ضد ټول بایکاټونه لغوه کړي. هغه موضوع چې د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی او ورسره ملګری پلاوی هم پرې ټینګار کړی دی. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده مزګرانه خبرونه اورئ.
د روغتیا مجله عزتمن اوریدونکو د سلامتیا او روغتیا مجله په پروګرام کې هڅه کوو چې تاسو ګرانو مینوالو له بیلابیلو ناروغیو د هغوی د مخنیوي له راودو او درملنې سره بلد کړو. په نن پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی او نن به درته د مازغو او اعصابو په اړه پروګرام وړاندې کړو. یادونه کوو چې په دغه پروګرام کې چې کوم معلومات وړاندې کیږي ستاسو مینوالو د خبرېدل لپاره دی او په هیڅ وجه د متخصص ډاکټر د تشخیص او درملنې ځای نشي نیولای.
عزیزانو، مغزه او اعصاب د انسان د بدن ډېرې حساسې برخې دي او د بدن دغه دوه حیاتي غړي له خاصو ناروغیو سره مخامخ کیږي چې د بدن نور غړي هم ترې اغیز لاندې بیا راځي. د اعصابو د علومو متخصصان او ماهران باوري دي چې د مغزو ډېرې داخلي ناروغۍ د وګړیو د روحي، اروایي او رواني شرایطو او حالاتو تر اغیز لاندې دي. دا پروګرام په دغه برخه کې غواړو تاسو زنو هغو ناروغیو سره بلد او آشنا کړو چې د اعصابو او مغزو لا ګډوډي او رامېسته کیږي. د حافظې خرابې دا په دغو کې یو ګډوډي دي او پکې هیرول او الزایمر هم شاملېږي.
دوستانو، هیرول یو ډول د حافظې او خرابې حسابېږي چې د رواني او مغزو د تاوان پېښې یا شوک په شمول بیلابیل علتونه درلودلی شي. په دغه ګډوډۍ اخته کس ممکنه ده د پیښو او یادونو، حقایقو، نیټو او په ډیرو لږو موردونو کې د خپل هویت په شمول په بیلابیلو زمینو کې له ګډوډۍ سره مخامخېدلی شي. د وخت له نظره هم ممکنه ده له پیښې وروسته د یادونو په ثبتولو او یا له هغه مخکې په یادولو کې او یا هر دواړو ستونزو سره مخامخ شي. هغه ټکي چې باید ورته پام وکړو دا دی چې په روزنیزه توګه د بیلابیلو موردونو هیرول چې د هر چا لپاره پېښېدلی شي د هیرولو له ګډوډۍ سره توپیر لري. د هیرولو ډیر موردونه موقتي دي خو ممکنه ده د شکېدا لپاره ډیر وخته اړتیا ودرلودل شي.
عزیزانو، هیرول د حافظې یو اختلال او ګډوډي دی چې د وګړي د ګډوډي ځانګړتیاو ته په پام سره په څو ډولونو ویشل کیږي. په پری ایگزیسټینګ فارګیټفولنس ډول هیرولو کې وګړي د نویو خاطراتو د ثبتولو او په لنډمهاله حافظه کې د اطلاعاتو ساتل له لاسه ورکوي. دغه ډول هیرول معمولا په سر د گزار له خوړلو وروسته رامېسته کیږي او په اکستنسیو فارګیټفولنس هیرولو کې بیا وګړې هغه یادونه او خاطرې چې له پیښې مخکې شوې نشي یادولی. په ډېرو کمو موردونو کې داسې هم کیږي چې دغه دواړه د هیرولو ډولونه په یو وخت رامېسته شي چې دا حالت بیا ډېر شدید حالت حسابېږي.
د هیرولو په بل ګډوډي کې چې ورته کلي تیرېدونکي هیرول ویل کیږي، وګړي د لنډ وخت لپاره د تیرو معلوماتو او یا د وسونو او په ډیرو سختو موردونو کې د نویو معلوماتو د ثبتولو وس له لاسه ورکوي. دغه ډول هیرول معمولا د مازغو د رګونو د بندېدا او زیاتره په ډیر عمر او بوډاګانو کې رامنځته کیږي.
عزیزانو، سانډروم ورنیکا کورساکوف هغه ډول چې د الکولو د ناوړه استعمال لامل په حافظه کې پری ایگزیسټینګ فارګیټفولنس او اکستنسیو فارګیټفولنس دواړه مشکلات رامنځته کوي. په هغو کسانو کې چې د بی یو پکې کم وي دغه ستونزه زیاته رامنځته کیږي. کله چې یو کس لا پیښې سره مخامخ کیږي چې ورو سره د رواني مقابلې توان نه لري، ممکنه ده په هغه په غبرګون کې د حافظې ستونزه رامنځته شي. په ناڅاپي ډول متوجه کیږي چې مهم معلومات لکه خپل هویت نه یادېږي. دغه ډول ګډوډۍ یوې لنډې مودې وروسته ورو ورو او یا په ناڅاپي ډول په خپله
د نوی معلوماتو په یادولو، د تیرو خاطرو په یادولو کې ستونزه، د څیرو او موقعیتونو په پیژندلو کې مشکل، د هغو سادونو او خاطرو شتون چې اصلا نوی موجود سرګرځېدل او په حرکت کې نه انډول، د لنډمهاله حافظې ستونزې هغه نښې نښانې دي چې عموما وګړي احساسوي. له هغه څه سره واقعا د هیرولو ګډوډي ونومول شي توپیر ولري. د ځینو درملو استعمال، تیرویډي مشکلات، سټرس، په سر گزار خوړل د بی 12 ویټامینو کمښت د مزغو سکته د هیرولو د رامست کېده علتونه دي. ضروری ده چې پوه شئ په وخت تشخیص تاسو سره مرسته کوي چې د ناروغۍ د زیاتېده او د عقل د زوال په شان په ناروغیو د اخته کېده مخه ونیول شي. د دغه ګډوډۍ د تشخیص لپاره د بالینی مرکې د طب او کورنۍ مخینې د پیژندلو ازمایښتونو سی ټي سکن ایم آر آی او د وینې د ترکیب ازمایښت استفاده کیږي. د هیرولو ډول او علت ممکنه ده د درملنې بیلابیل رودې په نظر کې ونیول شي. په ډیرو موردونو کې هم مشکل له درملنې پرته په خپله سم کیږي.
د الزایمر ناروغي او عصبي ناروغي چې د غاچا او شاوخوا خلکو ژوند ویجاړي په خپل په ډیر عمر کې ځان سرګندوي. په هر صورت دا تل داسې بیانوي که څه هم دا دومره تکرار نه دی کولی شي د 15 کلنۍ د مخه او حتی د ځوان عمر په جریان کې هم را څرګند شي. د دې ناروغۍ لاملونه په مغزو کې د ځینو موادو لکه البومینو راټولیدل او لویدل بیا خودل کیږي. الزایمر ناروغي لمړنۍ نخې د ټیټې درجې لیوانتوب چې په زړو خلکو کې لیدل کیږي. د الزایمر ناروغي و داسې ناروغي ده چې عصبي حجرو ته په زیان رسیدو سره د انسان دماغ لا کاره غورځي، حافظه له لاسه ورکوي، له خبرو لویږي او په خوی کې هم بدلون رامنځته کیږي. د حافظې ستونزې په لومړي سر کې ډېرې وي. په دې معنا چې ناروغان د لنډې مودې پیښې هیروي. په دې سربیره د اوږدمهالې حافظې ستونزې هم د دې ناروغۍ پر وخت پیدا کیږي. د ډاکټرانو په وینا که د الزایمر ناروغۍ پرمختللی شي حتی ناروغ نشي کولی په خپل کور کې هم لاره عمومي او په ورستي پړاو کې یې ناروغ کولو هم بیا لویږي. د ناروغۍ د پرمختګ په وخت په مغزو کې پروټین راجمع کیږي او داسې جوړښت تشکیلوي چې ورته پلاک ویل کیږي. دغه پلاکونه سبب کیږي چې د عصبي حجرو ترمنځ ارتباط غوڅ شي او په نهایت کې دغه مړې حجرې او د مغزو بافت له منځه لاړ شي. په الزایمر اخته ناروغانو کې د مغزو ځینې مهم کیمیاوي مواد کمیږي او کله چې دا مواد کم شي نو سیګنلونه سم بیا نه ترسره کیږي.
څېړنو ثابته کړې ده چې لوړ عمر الزایمر ناروغۍ ته لاره هواروي. د څېړنو پایلې د غراز ښیي چې په الزایمر ناروغۍ د اخته کسانو له 2/3 یې 15-80 کلن دي. لږ تر لږه 45% کسانو چې پر دې ناروغه ناروغۍ اخته شوي دي ویلي چې هیڅ داسې نښې نښانې په لومړي سر کې نه دي تر سترګو شوي چې په وړاندې لاس په کار شوي وای. په الزایمر ناروغۍ د اخته کېده اصلي دلیل تر اوسه نه دی پیژندل شوی. البته ځینې عوامل شته چې په دغه ناروغۍ د اخته کېده احتمال زیاتوي. د عمر زیاتېده په دغه ناروغۍ د کورنۍ د کوم غړی د اخته کېده مخینه په تیرو وختونو کې سخت سردرد او د سر تاواني کېده او د ژوند له سبک او سټایل سره اړوند عوامل او نور له نو دغو عواملو څخه دي. د الزایمر لومړنۍ نښه معمولا له حافظې سره اړوند جزئي ګډوډۍ دي.
زنو الزایمر ناروغي بیلابیل پړاوونه لري. په لومړني پړاو کې چې لا ګډوډي پرته ده د الزایمر ناروغي د تشخیص وړ نه وي او د حافظه مشکلات د تشخیص وړ بیا نوی په دوهمه مرحله کې چې د عقل د زوال معمولی نخه حسابېږي، ناروغ ممکنه ده د حافظې معمولی مشکلات ولرلی شي یا د کور په شاوخوا کې ځینې څیزونه ورکړي. په درېمه مرحله کې معمولی زوال ورته وایي، ناروغ د پیژندلو او حافظې له مشکلاتو بیا کړېږي. په څلورم پړاو کې چې ورته د عقل متوسط زوال وایي، د الزایمر ناروغۍ نښې نښانې جوتېږي. په پنځمه مرحله کې چې زوال نسبتا سخت او شدید وي، ناروغ د خپلو روزنیزو کارونو لپاره مرستې ته اړتیا او ضرورت لري. په شپږمه مرحله کې سخت زوال رامنځته کیږي او ناروغ په دغه مرحله کې سختې څارنې، محافظت او خیال ساتلو ته اړتیا او ضرورت لري. او وم پړاو چې ډیر سخت زوال بیا رامنځته کیږي، د الزایمر ورستې پړاو دی چې درملنه بیا نشته. په دغه پړاو کې ناروغ مرګ ته نږدې کیږي.
قدرمنو دوستانو، د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره متخصصان د فزیکي فعالیتونو درلودل، ورزش یا سپورت کول، اجتماعي تعاملاتو درلودل، یو سالم خوراکي رژیم استفاده، کافی خوب او د استرس کنټرول وړاندیز کیږي. همداراز د تازه سیزونو په یادولو او د حفظ کولو تمرین کولو سره خپل ذهن تحریکوي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې شیبې کې د مزغو او اعصابو په اړه له متخصص ډاکټر سره مو مرکه کړې ده، نو ورته پام وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مزغو او د اعصابو ناروغۍ هم د یو انسان مهمو ناروغیو نه ګڼل کیږي چې د هغه ژوند له ډیرو خطرو سره مخامخولی شي. په دغو ناروغیو کې یوه ناروغي د حافظې یا د یاداش له منځه تلل هم دي. مهرباني وکړئ تاسو د دغه ناروغۍ په هکله زموږ اوریدونکو ته ووایئ، او دا چې د دې نه څنګه انسان ځان ساتلی شي، او د دې د درملنې په هکله خپل نظر زموږ اوریدونکو ته ووایئ. مهرباني.
زم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د دې ناروغۍ په اړه زه باید دومره ووایم چې د حافظې یا یادداشت له لاسه ورکول چې په علمي تعبیر سره الزایمر ورته ویل کیږي، د دیمنس یا د زوال عقل، د عقل او د حافظې زوال او له منځه تلل یوه برخه ده. دا تقریبا داسې یوه ناروغي ده چې په زیاته اندازه په سنایل عمر او سن پورې اړه لري. په دې معنا چې اکثره کسان چې د اویا کالو نه لوړ عمر لري، نو کولی شي چې د الزایمر یا د حافظې او یادداشت د له لاسه ورکولو یوه اندازه دوی ولري. ټول کسان نه، خو بعضې کسان کولی شي چې د اویا کلنۍ نه پس د دغه مشکل سره مخ شي. بعضې کسان په شدیده توګه، یعنی په ډېره واضحه توګه دا مشکل ممکن ولري، او بعضې کسان په کمه اندازه، په لږه اندازه ممکن د دې مشکل سره مخامخ شي، یعنی د حافظې او یادداشت د له لاسه ورکولو له ستونزې سره مخ شي. زه د دې چې یادونه غواړم چې دلته موږ باید د دغه ناروغۍ او د دغه مرض د تشخیص او نومولو په اړه باید ډیر دقت وکړو، پاملرنه وکړو. په دې معنا چې کله کله بعضې کسان په ژوند کې، په شواروز کې، د بعضې شیانو د هیرولو سره مخ سي. یو شی یو ځای پاتې او د ده هیر سي، یو کار چې دی باید ترسره کړي هغه یې هیر سي. د یو شي د پیدا کولو په اړه د لیاد وځي چې ما دغه شی چیرې پریښی وو. داسې جزئي مسائل چې کله کله په تیره بیا د موسینو او د سپینزرو او سپینسرو په ژوند کې مخامخیږي، اکثرا دوی په خپله یا د دوی هغه شاوخوا کسان، نږدې کسان، بې له تنده او بې له کوم تحقیقه د الزایمر اطلاق ورباندې کوي. په دې معنا چې دا تشویش او مشکل رامنځته کیږي چې مکړه زه د الزایمر د ناروغۍ سره مخ یم، یا نور کسان دا قضاوت کوي چې ممکن دغه کس، دغه زموږ سپینسری یا سپینژری کس په کور کې د الزایمر یا د حافظه او یادداشت د لاس ورکول له خطر سره مخ شوی او دغه ناروغي ورته پیدا شوی ده. زه د دې ټکي یادونه کوم چې د ځینو عادي شیانو هیرول په ژوند کې کهګای په شواروز کې د بعض شیانو هیرول او د حافظې د ځینو جزئي مسائلو هغه یادداشت چې له منځه ځي دا په هیڅ توګه په علمي لحاظ الزایمر او د حافظې او یادداشت له لاسه ورکولو ناروغي نه ګڼل کیږي. د الزایمر او د حافظې او یادداشت له لاسه ورکولو ناروغي د تشخیص او پیژندنې په اړه ډیر دقیق او علمي او ډیر حساس معیارونه او استانداردونه وجود لري. په دې معنی چې کله کله د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص او سپیشالیست ډاکټران ټینګار کوي چې د الزایمر د تشخیص لپاره یو متخصص او تخصصي ټیم باید راشي او د یو کس د ناروغۍ په اړه باید قضاوت وکړي. یعنی ټول هغه معیارونه، ضوابط او نښې باید موجود وي تر څو د الزایمر د ناروغۍ تشخیص ورکړل شي. نو زه په دې بحث کې د دې ټکي یادونه غواړم ټول محترمو اوریدونکو ته چې کله کله که زموږ په ژوند کې بعضې کسان شته چې یو شی په عادي ژوند کې هیر سي، بې له ځنډه د الزایمر د ناروغۍ په اړه باید دوی فکر ونه کړي او دا قضاوت باید ونیسي چې زه یا هغه مقابل کس چې دغه حالت ورته تیر شیږي الزایمر لرو.
له ډاکټر صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو او هیله ده چې د دغه موضوعاتو په اړه تاسو هم خپل نظرونه موږ ته راواستوئ چې موږ له ډاکټرانو څخه پوښتنه وکړو. نو په همدې ځای کې زموږ د دغه مطلب وخت هم پای ته رسیږي. ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سالم او تندرست اوسئ. د لرغونکور سه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبې کې بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د لرغون کوټونو د پروګرامونو څخه یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو په نننی پروگرام کې د ایران، سیستان او بلوچستان ولایت او زاهدان خار ته ورزو او اراده لرو چې د ایران او دغه ولایت لایو تر ټولو ستر لرغون کوټ او میوزیم یعنی د ایران د جنوب ختیځ لاسیمایز لرغون کوټ سره آشنا شو. قدرمن دوستانو، سیستان او بلوچستان ولایت د ایران دوهم ستر ولایت چې مرکز زاهدان ولسوالی ده او دغه ولایت د ایران په جنوب ختیځ کې پروت دی. سیستان او بلوچستان ولایت یو تاریخي او د میړنیو خلکو ټاټوبی دی چې د تاریخ او د میړنیو خلکو په کتابونو کې د هغه په هکله نور معلومات بیا لوستلی شو. سیستان او بلوچستان ولایت په دې وجه چې د ایران د مشهور افسانوي اتل او پهلوان رستم د پلار د زال ټاټوبی دی، د افسانو او د اسطورو یعنی د میړنیو ولایت نومول شو چې د هامون، د تفتان او د مکران د سواحلو په شان د طبیعي جاذبو او خو ځایونو په لرلو سره د ایران د سیل او ټوریزم لاس نه خوړلې سیمې لري او هره سیمه بیلابیل دودونه، رسمونه، آداب او عقاید لري.
د ایران د سیستان سیمه اکثره خلق شیعه مسلمانان او د بلوچستان سیمه اکثره خلق بیا سنی مسلمانان دي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت 40% خلق بلوچان او 80% هم سیستانیان او زابلیان دي.
قدرمن دوستانو، زاهدان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز دی او د دغه ولایت په شمال کې پروت دی او د ایران دولسم ګڼ نفوذ خار ګڼل کیږي. د زاهدان خار اکثره اوسیدونکي په فارسی ژبه او په سیستانی ژبه او ځینې نورې بیا په بلوچی ژبه خبرې کوي. زاهدان له شمال څخه له هامون ولسوالۍ او کویر دشت او له ختیځ څخه له پاکستان او له لویدیځ څخه له کرمان ولایت او له جنوب څخه له خاش ولسوالۍ سره وصلیږي. زاهدان خپل ولسوالۍ یا خار ډیر د لیدلو وړ ځایونه لري چې پکې ایوبی کور، د زاهدان دودیز بازار، مکې جامع جماعت، شاه علي جماعت او د جنوب ختیځ سیمه ییز موزیم ته اشاره پکې کولای شو. د پروګرام په دوام کې د ایران د جنوب ختیځ سیمه ییز موزیم ته چې د سیستان او بلوچستان ولایت په زاهدان خار کې پروت دی ورزو او د ایران یو تر ټولو ستر موزیم سره آشنا کیږو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د ایران د جنوب ختیځ سیمه ایز میوزیم چې د موزه بزرگ زاهدان په نوم هم پیژندل کیږي د هغو سیلانیانو او مسافرانو د کتو لپاره یو ښکلی او جذاب ځای دی کوم چې د ایران جنوب ختیځ یعنی سیستان او بلوچستان ولایت ته سفر کوي. د ایران د زاهدان میوزیم 1000 مربع متر ودانۍ لري او په 5 طبقو کې جوړ او په سروان ولسوالۍ کې د سیب قلعې له معمارۍ په الهام اخیستو سره جوړ شوی دی. سیب قلعه هغه تر ټولو سالمه قلعه ده چې د سیستان بلوچستان له اسلامي پړاو څخه پر ځای پاتې ده او آرامي شکل ده. دغه میوزیم په 1990 لمریز کال یعنی په 2011 میلادي کال کې په زاهدان خار کې پرانستل شو. دغه میوزیم د ودانۍ درې برخې یعنی طبقې د لرغون پیژندنې، د خلکو پیژندنې او د سیستان او بلوچستان، خراسان جنوبي او د کرمان ولایت د ځایي خلکو پیژندنې ته بیلې شوې دي او هلته موجود آثار د عکسونو او د تاریخي شیانو په چوکاټ کې د ایران د جنوب ختیځ سیمې معرفي کوي. د زاهدان میوزیم نورې برخې یعنی پاتې دوې طبقې، کتابتون، د غونډو سالن یعنی حال، د لنډو فلمونو د خودلو کوټې او یوه بله برخه هم د سیمې د کلتوري محصولاتو پلورنځي ته بیلا کړې شوې ده. د ایران د زاهدان خار میوزیم ته په ورنوتونکي دروازې کې د ایران د اساطیر پهلوان رستم یوه ډېره ښکلې مجسمه لګول شوې ده چې په حقیقت کې د رستم یوه مډرنه مجسمه ده چې خپله توره یې په تیکه کې ښودلې ده او پر ځای د سیمرغ یعنی ککنوس مرغه له منکو څخه جوړ شوی یو قلم په لاس کې دی. د دغې مجسمې په څنګ کې زال او سیمرغ مرغان د رستم اندېښنې او هغه قلم ته چې غواړي چا ته ډالۍ کړي سترګې غړي. دغه مجسمه د ایران د تهران په فردوسی میدان کې د ستر شاعر فردوسی له مجسمې څخه سرچینه اخلي. د زاهدان خار د میوزیم په دغه برخه کې د غراز د ایران شهر، د ناصری قلعې، د سیب سواران ولسوالۍ، د سیب قلعې او د زابل د اسیا قلعې مچی قلعې درې ماکیټونه یعنی فرشونه کې ښودل شوي دي. د ایران د زاهدان خار د میوزیم د ځایي خلکو د پیژندنې برخه د ودانۍ په لومړي چت کې ده. په دغه برخه کې د سیمې د ډول ډول ځناورو او بوټو د خودلو او د اوبژبیو د یوه ستر اکواریوم په څنګ کې 9 او یا ډول مرغان او زناور چې لا وخو ډکړي شوی دي په ویترونو کې کې خودل شوی دي. پر دې سربیره د ځایي خلکو د پیژندنې په برخه کې د طبیعي او د تاریخي جاذبو تابلوګان هم لیدلې شو.
د ایران د زاهدان ښار د موزیم په لومړی پوړ یعنی طبقه کې د لرغون پیژندنې برخه شته چې پکې د سیستان و بلوچستان ولایت او د گاونډي او جنوبی ولایتونو د تاریخ د بیلابیلو پړاونو د تاریخ او د تمدن په اکله غور شوی دی. هم هغه ډول چې د پروګرام په پیل کې مو ویل سیستان و بلوچستان د ایران د تمدن په تاریخ کې ډیر مهم رول لري او مهم ایرانی او دینی اساطیر له دغه لرغون سیمې سره ژور پیوند لري. په دغه برخه کې د سیستان و بلوچستان ولایت له بیلابیلو تمدنی پړاونو سره آشنا کیدلی شو. د ایران بلوچستان سیمه څه د پاسه 15,000 کاله تمدنی لرغونوالی لري چې د هغه په مهمو لرغونو ځایونو کې د بمپور غونډۍ، جولګۍ چا هاشم، سپیدې زبزمان او نورو ته اشاره کولی شو. له دغه لرغونو سیمو څخه لاسته راغلي شیان د ایران د زاهدان د ستر موزیم په دغه برخه کې نندارې ته وړاندې کړی شوي دي. د موزیم په یوې بلې برخه کې د ایران د کرمان ولایت د شهداد او د جیروفت سیمې د بیلابیلو پړاونو یو شمیر آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغو آثارو لرغونوالی په ښارونو کې د خلکو د اوسېدو د پړاو پیلې داته ورستنیږي.
عزیزانو، د ایران د فلات یو بل مهم مرکز شهر سوخته دی چې په سیستان او بلوچستان ولایت کې پروت دی. شهر سوخته کابو 15,200 کاله لرغونوالی لري او د زابل ښار ته نږدې او د ایران په ختیځ سیمه کې پروت دی. لرغون پیژاندي له دغې سیمې څخه د ارزښتمنو او د ځانګړو آثارو او شیانو په کشفولو کې بریالي شوي چې د ساینس پوهانو د تحقیقاتو له بشپړولو سره یې ډېره مرسته کړې ده او له دغو لرغونو سیمو په کشفو آثارو کې د دنیا لومړنی انیمیشن د جراحي شوي کشفي ده، د مصنوعي سترګې کشفي ده، په ملیمیټري دقت سره خطکش، د لوبو تخته، معرقې ګمنز، اغبرګې چټایی، ټوکرې د بوټو او د زناورو له الیافت څخه اوبدل شوي او ټوکر یعنی کپړو او زیور آلاتو ته اشاره کولی شو. هغه مصنوعي سترګه چې د زاهدان په میوزیم کې ساتل کیږي 15,000 کاله مخکې د شهر سوخته پادیرې کې یوې خخې کړې شوې میرمنې ته اړونده ده. په دغه برخه کې په شهر سوخته کې د زنو نورو خخو شویو کسانو لا مړیو سره آشنا کیدلی شو. په دې ډول چې لا شهر سوخته چې یو بل کشف اسکلیت په دغه برخه کې نندارې ته وړاندې کړی شوی ده. دغه اسکلیت په شهر سوخته کې د لسکونو نورو دفن شویو مړیو یو بیلګه او نمونه ده چې په هغو موادو سره چې د مړیو لپاره کوم مشکل رامنځته نه کړي پوښل شوي دي.
ګران اوریدونکو، د ایران د زاهدان د ستر موزیم د خلکو د پیژندنې برخه یوه بله ډیره مهمه او ښکلې برخه ده چې د ودانۍ په دوهمې طبقې یا پوړ کې ده. په دغه برخه کې د بیلابیلو آثارو د نندارې لپاره 138 ویترونونه کیښودل شوي دي. د خط نسخ تمب یعنی سټیمپ په شان آثار له اشکانی تر پهلوي پړې تاریخي سکې، د اوسمهاله پړاو د سپینو زرو لوښي او هغه اوزارونه او شیان چې نن سبا استعمالیږي په دغو ویټرونو کې کیښودل شوي دي. په دې سربیره په دغه برخه کې په بیلابیلو تاریخي پړاونو کې د سیستان و بلوچستان ولایت د مشهورو کسانو او لویانو د سرونو مجسمې نندارې ته وړاندې کړای شوي دي. د سیستان و بلوچستان ولایت په لویانو کې ایران ته د اسلام له راتلو وروسته د ایران د لومړي والی او شهریار یعنی شهزاده یعقوب لیس سفاری او د فارسی ژبې شاعر محمد وصیف سیستانی ته اشاره کولی شو. په نورو اثارو کې په دغه برخه کې نندارې ته وړاندې کړای شوي او له مارکیټ څخه د استفادې او د صحنې د جوړولو په چوکاټ کې د سیستان و بلوچستان ولایت د لاسي صنایعو او جامو او د آداب او رسمونو معرفي کول دي. دغه برخه په حقیقت کې د سیستان و بلوچستان ولایت د تاریخ یوه کوچنۍ برخه نندارې ته وړاندې کوي. سیستان و بلوچستان ولایت د کلتور، لرغونوالی، لاسي صنایعو، د توریزم او د سیل د ځایونو د درلودلو له پلوه د ایران یو تر ټولو بډایه ولایت دی. د زایدان ښار د موزیم له نورو برخو څخه کتابتون ته اشاره کولی شو چې په 15,000 ټوکونو سره د کلتوري میراث، د لاسي صنایعو او د توریزم په موضوعګانو سره تخصصي کتابتون هم لري او د کتابتون په شاوخوا کې هغه مدرکونه او سندونه کې خودل شوی چې سیمې ته د اړوند عکسونو، سلایډونو، کلتوري شیانو یو بشپړه آرشیو دی. په دې سربیره د ایران د زاهدان په موزیم کې د لنډو فلمونو د خودلو لپاره یو حال شته دی او د کلتوري محصولاتو د خرڅولو لپاره یو پلورنځی هم موجود دی.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. په لوی او متعال خدای مسپارو.
دا خدای په امان.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری، thank you.